آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د نورستان په لرغونی باغ اندرکون کې د شرابو د جوړولو په اړه هنري راپور برابر کړي.
اخیر بیا ستا خپل خپل خشي ولل هغه درې زره څلور زره کال به دی درې تر لاونه دی دلته د ګټو دغه
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینی اکاډمۍ په کارونو غږیږي.
هر هغه انسان چې کولای شي بل انسان ته مینه ورکړي د مینی اکاډمۍ غړی دی.
په فنکار برخه کې ل شبنم وزیری سره د هغې په هنري کارونو غږیدلی یو.
ځکه هر نقاش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخ راوړه. رنگونو مې رسامیانه او نقاشانه
په زرپانه کې به لنډه کیسه کیبل واوري.
سبا د مور ورځ ده، الله سونه یې مچ کړی، ورته مبارکي ورکړی. لدی سره یې کیبل لري گزار کړ.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر دولت لواڼی احوال واوري.
په صورت د گل خوبانو خایسته ده، کتون خوې دل ازار نه وای دلدار دریغه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې څوارلسم سرود واوري.
په خزمنو کې دا دومره عقل پوها دا به خزه نه وي، دا به پرښته وي. نه نه، خزه ده زما د مور په څیر ده. پرښته خو ماته خپله مور هم ښکاري، دا دوهمه پرښته له کومه راغله.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د پښتنو په شونډو خندا ټوکونکی شاعر اقبال جان له دې نړۍ سترګې پټې کړې او نور به کله هم ونه وایي چې تړلې کډې مې بیا پاتې د جانان کړې. اقبال جان نه یوازې دا چې مزاحیه شاعری کوله، بلکې شاعری یې په عشقي رنگ کې هم رنگ کړی و او هم یې په شاعری کې نصیحت امیزه خوا درنه و. هغه د پښتني ټولنې خانان غندلی او د اکثریت خوار ولس غږی پورته کړی، د خپل ولس بې وسی ژړلې او د نورو تپل شوي ظلمونه یې هم یاد کړي دي. نننۍ رادیوي مجله د اروښاد اقبال جان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په دغه بیت کوو. صاحب نور څه نه دي، خو په جیب کې دي سکه ده، ستا مرچکې خوږ دی او زموږ ګوړه پیکه ده. اوس له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د علامه سید جمال الدین افغان د شخصیت او کارنامو په باب علمی سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په کابل کې د مصر سفارت له مرستیال سره په کتنه کې د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د مصر د عربي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د فرهنګي همکاریو په برخه په تیره بیا په فرهنګي نشراتي ځوانانو او ګرځندوی په برخو او د دغه وزارت کارکوونکو ته روزنیزو پروګرامونو د همکاریو په اړوند د تفاهم لیکونو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه تفاهم لیک په نږدې راتلونکو کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د مصر د عربي جمهوریت د استازي ترمنځ لاسلیک شي. په دې کتنه کې په کابل کې د مصر د سفارت مرستیال احمد همام په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ته ډاډ ورکړ. حسین صافی له افغانستان سره په تیر بیا په فرهنګي برخو کې د مصر د همکارۍ لامل قدردانی وکړه او سرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د علامه سید جمال الدین افغانی د شخصیت او کارونو په اړوند سیمینار په کابل کې جوړ شي. دې زیاته کړه چې په دې سیمینار کې به د مصر یو شمېر پوهانو او په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازو ته هم بلنه ورکړل شي. یونسکو په نشراتي برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچرکی په کابل کې د یونسکو له رئیس او استاد میرمن پاتریشیا میک فلیپ سره وکتل. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین د یونسکو له رئیس څخه وغوښتل چې د روزنې او ظرفیت جوړولو، د خبریالانو او رسنیو د ډیټابیس په طرحه کولو او جوړولو، د باختر آژانس د عکاسۍ د آرشیف د ډیجیټل کولو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتي برخې د صوتي او تصویري پیغامونو د تولیدولو د مرکز د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. دغه راز په کابل کې د یونسکو رئیس د دې ترڅنګ چې له دغه سازمان سره یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت همکاري وستایلې، ژمنه کړه چې په یاد شویو برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د استاد کمال الدین بهزاد د هنري آثار نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون چې د هیواد د لوړ رتبه فرهنګي مقامات او د فرانسې د سفیر په ګډون د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې جوړ شوی و، د هیواد ډیر مشهور آثار لري. دغه آثار د افغانستان د لویدیز د میناتوری د آثارو د نندارتون په مقصد چې زیاتره یې د هرات د تیموري شاهانو د وخت په دربار کې د استاد کمال الدین بهزاد لخوا طراحي او انځور شوي دي، د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
ل میلاد شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل، گیخ، ماندی او ایندر سره ورونه. گیخ مشر، ماندی منځوي او ایندر په ټولو کې کشور خو هوښیار او زیرک. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړه نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړي. یو د زردالو څانګه چې ګلان یې درلودل، بل د شفتالو ګلدار څانګه او دریمه هم د انګورو د تاکي وشنه څنګه و. گیخ او ماندی د څنګه په ظاهري خلاته وروتل او د لومړنۍ څنګه واخیستي. ایندر د انګورو په څنګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان کانتیوا، ماندی پارون او ایندر د واما سیمه واخیستي، چې په دې توګه تر ټولو خولي او سمسور زمکه ایندر ته پاتې شو. او ایندر پکې د ایندر کون یا ایندر باغ په نوم یو بڼ جوړ کړ. ایندر په لرغونو اسرو کې د شرابو د خدای په نوم هم مشهور دی او د په باغ کې له انګورو شراب جوړول. دا چې د دغه شرابو د جوړولو طریقه څه ډول و، زموږ همکار روح الله انوري دغه باغ ته ورغلی او پاړې راپور برابر کړی.
د واما ولسوالۍ د واما قدیم کلی اوسیدونکو عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، به به یې د شرابو جوړولو په تیګو کې جوړ شوي لوښو کې واچول او په دغو انګورو به په پخو ختل او به یې ترې ویستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کې آخر وخت کې پاخه شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل، به دلته به شراب جوړول، هغه به دلته جمول، یو بل دین غد دندی هلته به جمول. هغې نه بیا ستا خپل خپل خیسی وړل، هغه درې زره څلور زره کال به یې دی، درې ترناونه دي دلته د ګټو. دغه ټوله سارونه جوړ شوي دي کوپر وخت کې. کوپر وخت کې دا شرابخانه وو، دا هلته به شراب ایستل، یو دادی یو بل ځای هم کار کوم. دوه ځای کې جمع کړ، بیا پیمانې باندې خپل خپل حصہ به وړل کورونو ته، هغه به خوړل شرابخانه وګڼل، شرابي خلک وو.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور، لوبو، دودونو او تاریخ پاړه د ریشههای تاریخي او فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمی الله تازه لیکلی، د 219 مخ څخه تر 228 مخ پورې په یاد ولایت کې د شرابو جوړولو پاړه لیکلی، چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود. خلکو به په خپلو کورونو او اندربن کې له انګورو درې ډوله شراب جوړول، چې یو ته سره شراب، دوهمې سپین شراب او دریم ډول تور شرابو. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال د پاره به په یو بند لوښي کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شوده ګډو او تورو شرابو کې به شات ګډو، او له یو کال نه تر دوه کالو پورې به په لوښي کې ساتل کېدل، چې دا ډول له نورو ډیر قوي وو. حاجی زهیر شاه چې دینی عالم دی، د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتوب په اړه ازادي راډیو ته وویل.
فرعونیان هغه عمارې تعمیر باسازي نه الله ربالعزت هغو دغه بیانوي، وتنحتول الجبال بیوتن فارحین، عادیان او سمودیان به چې کورونه جوړول هغو به ګډې کریشت د ستوګنې ځای او د ولي او نور نور چې کوم جوړول هغو اکثر ګډ به تراشل هغه ونیول. د قرآني نصول ثابتېږي چې دا د درې زره کاله را په دې خوا د عادیان او سمودیانو وخت نه په دې خوا دا د ګټې کریشت هېڅ کوم ځای کې ثابت نه او نه شوي. د دې له خاطر دا خلک وایي چې
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوښي شته چې پخوا به پکې دوی پخلی کول. غوړي، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به یې پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړو لوښو د پاره سرپوښونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یادې ذخیرې او سرونه روغ رمټ پراته و. ډېر انقلابونه پرې تېر شول، هیچا ورته ضرر ونه رسولو. خو کله چې د شوروي اتحاد د پوځونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو، نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوښو هم جهاد وکړ. سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوښو ته یې هم زیان ورسولو. د اندربن په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوښو سره نږدې یوه ستره او هواره تیږه موجوده وه چې پخواني نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیږه راټولېدل او بیا به یې دلته په شریکه شراب څښل. خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تن وایي
کوم ورځ چې دیو کوم غونډېږي دغه خلک هغه وخت سره کوم مشران دو دی کفر پوخ کی اخلا کو دلته زایگا او دته غټ غټ او دلته ادګه او زوز ادګه جوړیږي. ام دلته غزا دغه زایگا باغ مشوره شورا زایبو. ام دلته بدیو مشورته کم پروگرام بو دلته بدا خراب دی زنه دي صندوقونو باغ ساو دته بسکل خلکو.
خلک وای باید د اندر باغ او پکې دشته تاریخي اثارو د ساتنې لپاره دی حکومت دوی سره مرسته وکړي او یاد هم د یونسکو د لرغونو اثارو په قطار کې داخل کړي.
حکومت موږ یو عرض لرو چې دا شی امانت ساتل شي.
دغه لپاره موږ مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کی یا چار دیوال وشي دغه وشي
د نورستان والی حافظ عبدالقیم وای دوی د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو سره څو ځلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو ګڼو تاریخي ځایونو او شیانو د ساتنې په اړه خبرې کړې. خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهیلي کړي دي.
اطلاعات فرهنګ سپانی وزیر صاحب سره دوه ځلې مې تمبې مورید ولیدل. متاسفانه د هغوی برخورد ډېر زیات سوړ و. دا یو تاریخي باغ دی. موږ غوښتنه همدا ده چې د یونسکو له خوا نه په میراثي فرهنګي جهان کې باید شامل شي، ځکه چې دغه باغ تقریبا 4000 کاله قدامت لري. په دې کې ډېر زیات آثار دي، عصر حجري آثار پکې دي، هلته حوضونه دي، کمر کې توګل شوي ویالې دي، نور آثار دي. نو دغه ټول آثار که موږ خوندي وساتو، دا به په افغانستان کې د توریزم دپاره یو ډېر مفید آثار خپله داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو دپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو دپاره یو ډېر مهم عنصر کېدی شي.
په نورستان کې داسې ډېر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسې لرغوني تاریخي آثار شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو له ژوند ژواک سره آشنا کوي او په دې پوهوي چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږې توګلي او ځانونو ته یې پکې د ژوند تېرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي.
مینه اکاډمي د یو شمیر مینهګرو د مینې د خورولو پر بنسټ رامنځته شوی او دا مینهګر کوښښ کوي چې د نفرت ځای مینې ته ورکړي. په نننی هنر جاج کې د مینی اکاډمۍ مشر انور وفا سمندر سره د مینی د اکاډمۍ په کارونو غږیدلې یو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې وخت راک. پوښتنه کوم چې د مینی اکاډمۍ په اړه به زموږ اوریدونکو ډیر اوریدلې او مام ډیر اوریدلې دي. مینی اکاډمۍ په کومه برخه کار کوي؟
مینی اکاډمۍ لیو لحاظ یو اختصاصی کار ده، لیو لحاظ له هر ډول اختصاص او له هر ډول قالب نه وتلی کار ده. کله کله مانه د فیسبوک پر پاڼه یا نور ځای کې پوښتنه کوي، یو نیم راته وایي چې موږ هم کولی شي دې غړیتوب ترلاسه کړو. نو زه دا ورته وایم چې هر هغه انسان چې کولی شي بل انسان ته مینه ورکړه، هغه د مینه اکاډمۍ غړی ده. نو په دې ډول سره مینه اکاډمۍ د ما په نظر د مکاني لحاظه بې پولو ده، او نو دا هغه اساسي موخه چې ولې موږ دغه یو څه جوړ کړی یا دغسې یو حرکات یو خوځښت هم پیل کړ. علت یې دا و چې ما خپلې ټولنې ته، خپل نسل ته، خپل ولس ته، او په دې وطن باندې دغه راورېدلی څلوېښت کلن غم ته په کتلو سره ځان نه دا پوښتنه وکړه چې زه څه کولی شم چې د دغه هېواد د هر وګړي فزیکی زخمونه، عاطفي زخمونه، رواني زخمونه، ذهني زخمونه، حتی د دوی د روح زخمونه ته درمل سي. نو ما له خپلې ټولې زده کړې، ټولې پوهې سره سره دغې پولې ته راووتلم چې یوازینی څه چې کیدلی شي د ټولو لپاره په یوه دایمي درمل بدل شي، هغه مینه. نو ما دغه کار پیل کړی و له پوخانه، ځکه د ما له لیک د ما له نثر سره چې څوک اشنا دي هلته ګوري چې زه هڅه کوم چې متن د مینې چغه واوسي، متن د مینې تجسم واوسي، متن د مینې راوړونکی واوسي، متن د مینې مظهر واوسي. نو بیا مې ویلې چې چون دا وطن دغه انسان چې په کرکو کې را مهات شوی ده، دغه انسان چې نفرتونو ځپلی ده، دغه انسان چې د وجود ټولې لایې او ټول پوښښونه زخم زخم دي، دغه انسان دی دغه ټول وضعیت سره چې حتی خپله داسې فکر کوي چې په ده کې د مینې څرک نشته او په ده کې د مینې اثار نشته، دغه انسان په ذات کې مین ده.
زما پوښتنه دلته دا ده چې په داسې یوې ټولنه کې چې کرکه حاکمه ده، جګړه ده، هر انسان فزیکی زخم هم لري، رواني هم لري، عاطفي زخم هم لري، مینا اکاډمي به څنګه وتوانیږي چې دغه زخمونو ته د مینې پټۍ ولګي او ټکوري کی؟
هغه څه چې موږ په وړاندې مطرح دي او غوړو چې پولې ته ورسیږو که خدای پاک اراده و، هغه دا ده چې د نفرت د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي، د کرکې د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي. دا که موږ ته په یوه ناسته کې ترسره کیږي او که دا موږ د ژوند تر اخرې شیبې پورې چې وروستي ځل لپاره هوا راکاږو تر هغې شیبې پورې تمامېږي، موږ خپل ټول عمر دې ته وقف کړی ده، ټول ژوند هم دې ته وقف کړی ده، خپل ټول ظرفیتونه هم دې ته وقف کړي دي چې موږ د خپلو خلکو تر ټولو اساسي او بنسټیز اړتیاوې دوی ته ورورسوو. او هغه مینه ده، ځکه چې مینه خدای جنس ده، مینه د تخلیق عنصر ده، مینه د ټول خلقت سرچینه ده، او مینه د ټول ژوند پالونکې ده. مینه لکه وینه غوندې په ټول ژوند کې ځغلي. موږ باید دا بربنډ کړو.
تر اوسه پورې په دغه برخه کې څومره کار تاسو کړی چې دغه
موږ د اوس لپاره اونیزې ناستې کوي؟ په دې اونیزې ناستو کې ځینې دوستان چې پوښتنې مطرح کوي چې ځکه چې په دې وطن کې ستونزه دا ده چې مینه تر ټولو غټ شرم ده. مینه حتی په کورنۍ ژوند کې، په دودیزه روزنه کې د یو لوی شرم په توګه تدریس کیږي. زموږ ماشوم کله کله چې د ماشومتوب له بېسوادۍ راوځي، چې هغه وخت کې دی د کلمې فرهنګ یا د ژبه دی د یو طالب په شکل نه پیژني، کله چې لغه محاوله راوځي او دای متن ته مخه کوي، دای سواد ته مخه کوي، لغه شیبې نه د ده روزنه حتی په شفاهي شکل سره یو کلیوالي ماشوم هم کوي. کله چې دی ژبه زده کوي نو د ده د زده کړې یوه لویه برخه شرم ده، او دا شرم مینه ده. ځکه ده چې موږ هڅه دغه ده چې خلکو ته ور وپوهوو چې مینه تر ټولو متبرک کار د چمګې باید وکړو
او د مینې د امیدا او د مینې د رواجېدا لپاره پرته له دې چې مینې اکیډمۍ یوازې اونیزي غونډې کړي نورم کم کم کارونه کوي
منګه فعلاً لپاره متاسفانه له مادي پلوه په ډېر کمزوري وضعیت کې مینې اکیډمۍ ما موږ راجستر کړه نو هغه پیسې چې د راجستر لپاره پکاره هغه موږ فقط هغه خپل فردي او کورنۍ اقتصاد باندې اوس فشار راوړلی اوس موږ غواړو پلان کې لرو چې یوه خپرونه راوباسو خو اوس په دې لاټه کې اوسو چې دا خپرونه په کوم امکاناتو ځکه دغه څو دوستان چې ما سره دي دوی ټول فقط په خپل محدود معاش باندې ژوند کوي نو په دغه لاټه کې اوسو کله چې دغه امکانات برابر شول موږ به مینا اکاډمۍ به خپله ځانګړې نشرې راباسي او دا نشرې به د ټولو افغانانو لپاره وي او د ټولو نسلونو لپاره به وي دا به د ماشوم لپاره وي او دا به د هغه بابا لپاره هم وي چې دا اوس له اتیاو نویونه اوښتی ده دا به د یوې پیغلې نجلۍ لپاره هم وي دا به د یو ځوان هلک لپاره هم وي نو دا ډول یوه نشرې راباسو چې نه طبقاتي ویش پکې وي نه سینی ویش پکې وي او نه نور ټولنیز اتنیکي ویشونه پکې وي بلکې د ټولو لپاره وي فقط مینه به غږوي یعنی د مینې به سرنده به وي خو د دې لپاره فعلا لپاره موږ د مادي امکاناتو په کمزوري کې یاستو دغه امکانات ته وګورو چې موږ څنګه کولی شو په خپل کورنۍ اقتصاد باندې نور هم فشار راوړو تر هغو چې دا مینا اکاډمي د یو متن په شکل سره هغه خپل مینګر انرژي د متن په قالب کې ځای وکاندي او د افغانستان ګورګو کې ځي
تر اوسه پورې چې مینا اکاډمي کار کړی هغه خپل پیغام څومره رسولی خلکو ته
مینا اکاډمي تر اوسه پورې فقط د موږ په اختیار کې و دا ټولنیز شبکې او بل تر وزيات وخت پورې شمشاد رادیو خبرونه دلدل ځانګړې پونه کې او سات تقریبا لس پنځه لس خبرونه غوښ خبرې کړې چې هغه هم فقط همدغه د مینې په اړه ځانګړي بحثونه او حالت به وړاندې کېدل خبرېدل اوس تازه تکل همدغه ده چې موږ باید مینا اکاډمي په متن واړو او مینا باید په متن واړو مینا باید موږ د لوست یو برخه شي د هرې کورنۍ د هر وګړي د لوست یو برخه شي نو د ګام ته د چمتووالي په حال کې دغه کې اوسو په لپاره هم هلې ځلې شروع کړې دي چې چمتو سو دا په دې حالت واړو او ډاډمن یاسو چې او هیلمن یاسو چې داسې ورځ راسي چې په افغانستان کې د افغانستان هر وګړی یو ژوندی د مینې اکاډمي شي
ډېره مننه تاسو به پښتانه رسامان او نقاشان ډیر لیدلی وي خو پښتني نقاشان او رسامان به مو ډیر کم لیدلی وي تاسو که چې د دودیزو قواعد او رسوماتو لمخې پښتني ډیر دغه هنر ته مخ نه کوي خو شبنم وزیری بیا د ټولو پښتني دودونو خلاف یو پښتانه نقاش او رسامه ده دا چې ولی دغه هنر ته مخه کړي په فنکار برخه کې لا نوموړي سراز موږ همکاري فرشتي غنی مرکه کړي ملتیا مو کړی
فنکار ډیره زیاته مننه شبنم وزیری چې موږ ته وخت راکړ ک په لومړي سر کې درته وایي چې څومره وخت کیږي تاسو نقاشي کوئ سلامونه تاسو ټول ته زه رسامي او نقاشي دواړه کوم نقاشي او رسامي سره مې ډیره مینه درلودله نو ډیر وخت کیږي حتی د ماشومتوب نه مې دا دې هنر ته مخه کړې او ابتدایي مراحل کوم خو اوس هر وار نقاشي کول سره خپل هنر کې امپروومنت وینم او ډیر وخت کیږي یعنی ما دا څنګه چې یو چیرته زده کړی وي او یو معینه وخت خیم ته دومره وخت کیږي د په دې برخه کې کار کوم د ماشومتوب نه مې سره علاقه درلودله او تر اوسه پورې هم علاقه لرم او نقاشۍ ته مې دمه ورکړې
لومړنی کارونه دې څنګه وو له همدې نقاشۍ او د رنگونو کارولو د پایلو کړ کنه پنسل کارونه دې کولی یا رسامي دې کوله
بالکل اول مې د پنسل کارونه شروع وکړله پنسل
باندې مې رسامه جوړولې، ځکه هر نقش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي، او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخه راوړه، رنگونو مې رسامیانې او نقاشانه جوړولې.
که دا وایې زموږ په ټولنه کې نارینه نقاشان زیات دي، ته د یوې ښځې په توګه څنګه کولای شي چې خپل احساسات په انځورونو کې خلکو ته وښيي؟
اول دا چې هنر په جنسیت پورې کوم تړاو نه لري، ډېر دا صحیح ده چې موږ نارینه نقاشان او رسامان ډېر په ټولنه کې لرو، ښځینه کمې دي. دا یو هنر سره مینه هر انسان پیدا کولی شي، او زه هم همداسې مینه مې درلوده، دا سر له دې چې ژوند کې مې نور مسؤلیتونه او مصروفیتونه هم درلودل، خو هغه ښه رسامۍ دي چې احساسات پکې نښتي وي، د انسان فکرونه ظاهروي، پکې ښکاروي. نو زه هم چې هر نقاشۍ جوړوم هغه کې د یو فکر، یو خیال، یا یو مسج، یو پیغام پکې نښته وي.
دغه د خپل زړه آواز پکې بیانوي شي که نه؟
وو بالکل، زیاتره زه چې لیکوالان ګورم هغوی سره یا د حسادت کوم چې هغوی څنګه ښه د خپل زړه غږ په شعرونو او په لیکنو کې لیکي. خو هر څوک خپل ځان ته یو استعداد لري. ما غوښتل زه همېش زه غواړم یو څه خپل احساس بیان کړم، هغه په خپل نقاشۍ کې ښکاره کوم. او زما زیاتره نقاشۍ د ښځینه او احساسات څرګندوي، او زیاتره مې ښځینه نقاشیانې کړې دي چې ښځې پکې دي. نو دا یو ښه لار ده چې انسان خپل احساسات پکې بیان کړي.
څومره توانېدلې د یوه نارینه نقاش په پرتله د یوې ښځې ښه انځور وړاندې کړي؟
زه نه غواړم هغوی جج کړم، خو زیاتره نارینه رسامان چې دي په ظاهري ښکلا باندې هغوی ډېر تمرکز کوي دي نقاشۍ کې، کله چې یو ښځینه انځور جوړوي. خو زما په اند سمه ده، ظاهري ښکلا هم مهمه ده، اما د انسان باطني ښکلا ډېره مهمه ده. چې زه زیاتره خپل نقاشۍ کې د هغه یو احساس څه ده، هغه یو باطنه ښکلا څه ده، هغه زه غواړم ښکاره کړم د ښځو په رسامیو کې. لکه همیشه ما داسې نقاشۍ هم کړي دي چې ظاهري سمبولیک دي، او د ظاهري ښکلا پر ځای باطني ښکلا ښکاروي.
ولې ځینې انځورونه داسې وي چې یوه پیچلې معنا پکې نغښتي وي، دا چې عام فهمه نه دي، دلیل یې څه دی؟
هغه د رسمه یو کټګوري ده چې ابسټراکټ آرټ نومیږي. هغه پخوا داسې رسامیانې وې، لکه ډېر کلونه پخوا چې رسامۍ به صرف په ښکلا باندې تمرکز کوو، ظاهري ښکلا او رنګونه څنګه ښې. اوس وخت په تېرېدلو سره خلک ډېر کوشش کوي چې سمبولیکه رسامۍ وکړي، یو پیغام پکې نښتي، په یو متفاوته ډول باندې خلکو ته خپل پیغام ورسوي. او زه فکر کوم همدا یې وجه ده چې اوس خلکو فکرونه بدل شوي دي، او د رسامیو هغه بڼه چې ده هغه هم بدله شوې. نقاشۍ په خپل رول لري په ټولنه کې، ځکه هر یو خبره چې په عادي ډول ورسول سي دومره شاید اثر نه لري لکه د یو شعر په بڼه یا د یو رسامې په بڼه چې ورسول سي، هغه به ډېر تاثیر ولري په ټولنه خلکو باندې.
په بهر کې ډیری هنرمندان نندارتونونه جوړوي د خپل آثارو لپاره. تاسو هم داسې یو نندارتون جوړ کړی دی تر اوسه پورې که نه؟ لا وخت شته ورته؟
تر اوسه مې نه دی جوړ کړی، خو زه ورته پلان لرم او تیاری مې هم له اوسه ورته شروع کړی دی، او ډېر نږدې وخت کې به انشاءالله نندارتون جوړ کړم.
که ووایي چې پیغام دې په هغو انځورونو کې څه چې ته یې کاږي؟
د نندارتون لپاره مې چې کوم یو تھیم ځان ته انتخاب کړی دی، هغه زیاتره دی زموږ د افغانانو کلچر، لکه زمونږ مختلفه دي، مونږ لکه ترکمن دي، ازبک دي، هزاره مونږ وطنوال دي، د هغوی کلچرونه چې هغوی په خپل کلچر کې څه څه لري، چې هغه کې لباس راځي، زمونږ جولري راځي، زمونږ ډېر مختلف رواجونه، زه غواړم هغه پکې انځور کړم. دا به مې د نندارتون تھیم وي.
همیشه انځورونه چې نقاش کوي یا رسامي کوي مخکې انتخابوي که نه؟ ټول خیالي تصویرونه دي.
نه، زه اوس فکر نه کوم دومره ډېره پر مسلکي سوی وایم په خپل هنر کې چې خیالي انځورونه خپله جوړ کړم، خو زه مخکې له مخکې انتخابوم ځان ته، او داسې تصویرونه انتخابوم چې زما فکر او هغه خیال چې زه لرم هغې سره مطابقت ولري. یعنی ګورم ډېر سرچ کوم انځورونه بیا بدلغې نه نقاشۍ ته.
چا تر اوسه درته ویلي دي چې د هغوی انځور وباسئ؟
او بالکل والدنا شاوخوا دوستان دی کورنۍ کې دی خلک سره ته ویلي دي چې انځور نه جوړ کړم او جوړ کړم هم دي.
اغلې وزیري دا هم راته ووایي چې ولې هر څوک نقاشي نه شي کوی.
50% کوو وایم دا ارتدا انسان کې چې مخکې له مخکې یو انسان شوق لري او هغه سره یو هنر سره زما مور ډېره علاقه درلودله د هنر سره او د هغوی نه بې ماته ده هغه راغستوی ده. زه وایم هر څوک کولی شي که کوشش وکړي خو یو څه لږ خدایي استعداد هم انسان کې وي 50% هغه وي 50% نور د انسان خپل کوشش وي که رښتیا مینه ولري هغه کار کولی شي.
یعنی مینه پکې ډېر نقش لري.
ډېر نقش لري.
په پای کې که دې ته هم راشو چې په دې برخه کې مو ستونزې هم ګاللې دي او هغه خنډونه راته یاد کړي چې تاسو د نقاشۍ په برخه کې درلودل.
داسې څه خاص خنډونه ما په ژوند کې نه درلودل ځکه کورنۍ نه منندوی یم. هغوی همیشه زه ماته حمایت کړی ده. د یو وړه مشکلات دا ول چې مثلا د پوهنتون درسونه به ول د کور مسؤلیتونه به ول دغه مشکلات په ځما وخت نه شوه پیدا کولی چې زه خپل هنر ته ادامه ورکړم یا په مسلسله توګه هغه اپډیټ کړم. نور مې څه خاص مشکلات پکې نه دي لیدلي.
تاسو کله له هېواده بهر هم تللي یې؟ کومې بلې فضا او ټولنې په تاسو اغیزه کړې ده که نه؟
بالکل زه تقریبا یو کله نوم سه د وطن مهاجر سولو. پاکستان کې مشمن ډېر تیر کړی ده او د ښوونځي نه ممالته فارغه سمې هم پنتون مې ممالته لوستی او هلته مې هم خپل هنري کارونه مختبه ولي دي. د لاور ښار په یولس کلو جټو کې مې د رسامۍ او نقاشۍ په یو نندارتون کې برخه اخیستې وه چې هغې کې مې دریم مقام په یولس کلو جټو کې ترلاسه کړ او هلته هم تشویق سومه هغوی هم مننه کومه او دا یما لپاره یو ډېر ښه یادګار دی چې خپل د هنر په برخه کې مې هلته هم فعالیت درلودل.
دا کار راته ووایي چې آیا پاکستانی ټولنې هم په تاسو اغیزه کړې وه؟ د هغوی لپاره مو کوم څه ایستلي؟ هغه نجونې چې هلته مو لیدلې، هغه ښځې چې هلته مو ورسره ژوند کړی دی، ورسره کتلي مو دي؟
بالکل بلې، هلته ما دوه ور نندارتون کې برخه واخیستله چې یو ور مې هم د هغوی پنجابي هغه کلچر په کې ښکاره کړی و چې هغوی ډېر د هغوی د خوښي هغه وګرځېده. زه فکر کوم ښه ده چې انسان مختلف کلچرونه وګوري ښکارۍ کې.
په پاکستان کې تاسو ډېر تشویق شوي که په افغانستان کې؟
زما د رسامۍ ته په ډېر افغان کلچر ښوونکی دی، ډېر غواړم افغان کلچر په کې ښکاره کړم، افغان نجونې او ځوان. نو هلته هم تشویق سم له خو دلته ډېره تشویقېږم. دوستان دې ملګري دې ژوندې اوسي همیشه مې تشویق کوي او د هغوی تشویق پسې زه غواړم نوره هم مخکې لاړه سم. افغانانو سره خپل د کلچر قدر ډېر ده، واضح خبره ده. نو هغوی ډېرې خوښوي او دلته ډېره تشویق شوي.
ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله، وخت مو راکړ، ستاسو د کور ودانۍ
ستاسو نه هم ډېره مننه.
د پښتو ژبې د لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې صدیق الله بدر هغه نوم دی چې تل یې په خپلو کیسو کې د پښتني او افغاني ټولنې ناخوالې راخیستي. هغه تل کوښښ کوي چې د لنډو کیسو هنر د ژوندانه لپاره وکاروي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي بدر یو لنډه کیسه دراوروي.
کیبل اسد په منډه له کوره ووت. تر بازار یو څه لاره وه. په نیمه لار کې یې خپل ګامونه ورو کړل، خپل موټه یې خلاص کړ، شلګون ته یې بد بد وکتل. که د پلار ویره مې نه وای، هغه د کیبل په څیر مې ورکولې. شلګون یې بیرته په موټه کې ونښ. د پلار قهرجنه تیره یې ور په یاد شوه. په منډه وځي او بیرته به راځي، په بل شي د دې صابونه په مالګه کېږي. زړه نازړه بیا چټک شو. بازار ته په رسېدو نیغ د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت. دوکاندار ته یې شلګون ورکړ. کاکا پلار مې ویلې نیم متر کیبل راکړه. کوم ډول کیبل؟ چې ډېر کلک نه وي. کیبل خو وي کلک، ته خو وګوره. اسد کیبل واخیست، له دوکانه یې په وتو کیبل قات قات کړ. ښه دی، ډېر کلک نه دی. ورو ورو د کور په لور روان شو. د ښوونکي خبره ور یانه شوه. ځای په ځای ودرېد. سبا د مور ورځ ده، لاسونه یې مچ کړی، ورته مبارکي ورکړی، له دې سره یې کیبل لري گزار کړ. خوشر یې منډه کړه او هغه یې بیرته راواخیست. نه، پلار ته دروغ نه شم ویلی چې کیبل لاره کې رانه ورک شو. هغه پوهیږي، راته په غوسه و چې ها بل کیبل مې ولې ورک کړ. کیبل ته یې وکتل، بیا بیا یې قات کړ لکه چې زړه کې یې څه وګرځېدل. ورو یې خپله پښه په کیبل ووهله. نه، ډیر درد نه لري، کلک نه دی. په سوچونو کې له ځانه سره لګیا شو، کلک دی، ما خو هسې ورو گذار وکړ، پلار خو په مور کلک گذار کوي. نه نه، دا نه ورکړم. سترګې یې اوښکې اوښکې شوې، شاوخوا ته یې وکتل لکه چې کوم څوک یې لټول. عجب لیونی هم نه ښکاري، کاشکې به یې او کیبل یې رانه اخیستی وی. پلار ته به مې رښتیا ویلي و چې عجب لیونی په زور رانه واخیست. نورې ورځې خو یو دم را پیدا کیږي او له بایکه مې هر څه چور کوي. بیا یې شاوخوا ته وکتل، مایوسه شو. کیبل ته یې وکتل، په ژړا شو. دا خو به مې مور بیا تغمې تغمې کړي. نه نه، دا کور ته نه وړم. اسد په همدې سوچونو او د عجب لیونی د پیدا کولو په هیله له یوې کوڅې بلې او له بلې نه بلې ته لاړ. بازار ته نږدې کوڅه کې یې له لرې ولیدل چې پلار یې هغه د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت او بیرته په منډه راووت. شاوخوا ته یې وکتل او د کور په خوا رهي شو. وبیرید، پلار ورته له غوسې ډک کاره شو. کیبل یې راپورته کړ، بد بد یې ورته وکتل، خو زړه یې ونه شو چې لرې یې خطا کړي. پلار ته یې دروغ نه شو ویلی. تر هغو کوڅه په کوڅه وګرځېد چې ماښام شو. ماسخوتن شو، ویرې واخیست، زړه یې وکړ چې کور ته لاړ شي. خو پر کیبل د مور د بدن تغمې تغمې کېدو له کوره را وګرځاوه. له کوره ډېر لرې د یو جومات د ملا کور ته ننوت. سهار د ملا له اذانه سره راووت او د کور په خوا رهي شو. په لاره کې یې کور ته نږدې د دوه درې جوماتونو د ملایانو غږ اورېده چې په لاوډ سپیکرونو کې یې ویل، یو دولس کلن هلک چې یو کیبل هم ورسره دی او اسد نومېږي، له تېر مازیګر راهیسې ورک دی. کور ته نږدې یو ناڅاپه عجب لیونی یې په مخ کې ودرېد. کیبل یې ځنې کش کړ او منډه یې واخیسته. اسد په منډه کور ته ننوت. پلار، مور او نورو خپلوانو یې د سوپې په سر ناست و. مور یې د هغه په لیدو چیغې کړې، هلی زوی مې راغی. پلار یې هم ور منډه کړې. چې ور نږدې شو، ده ورته وویل، پلاره، کیبل عجب لیونی رانه واخیست.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لوانی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
دولت لوانی. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لوانی، دولت الله، دولت الله لوانی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحانی، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1300 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لوانی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د دستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویش کې، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی، او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلرې رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دوري زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خوږ کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو، نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه خودلی دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خوګوردونکو، دا هم د دولت لواړی د شیری وا نمونه. دا آشنا وصال بتلو همیشه وو، دا آشنا وصال بتلو همیشه وو، که ترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه. په صورت د گل خوبانو خایسته ده، په صورت د گل خوبانو خایسته ده، که تند خوی دل ازار نوی دلدار تریغه. هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک ما هر تریغه. هر عاشق به د وصال ورځې تل نوی، هر عاشق به د وصال ورځې تل نوی، په هر گل خیسته به تیر شي به هر دریغه. د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، د دنیا ستوګ نه یاد یو ساعت تا، ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغه. ایسا کی د جام په ورکړه ستی مکړه، ایسا کی د جام په ورکړه ستی مکړه، کاش کې یو هم پاتې نشي خيار دریغه. د جانان د جان ترمنز بدن تور ګرد دی، د جانان د جان ترمنز بدن تور ګرد دی، که خدای لري که ترمیان دا غبار دریغه. که مدام له خپل یار سره وصال شي، که مدام د خپل یار سره وصال شي، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغه، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې زرینه کک ته وایي چې تا د خپل وطن سره د رښتینې مینې خوند نه دی لیدلی، او ګلبوی ځکه ستا زړه مات کړ چې هغه ته لتا خپل ټبر ډیر مهم و. دا چې په څوارلسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
کک دی هیخ، کک دی دی فکر سیلا وڑای، چه هوخیارا چه جرارا دا زرینا، ما خدا سی پیغل هیچ لیدلی ندا، سل حکمتی پا هر تکی کن غختی، پا خزمنو که دا دوم را اقل و پوها، پا خزمنو که دا دوم را اقل و پوها، دا با خز نوی، دا با پرختوی، نا نا خز دا، زما دا مور پا چیر دا، پرخته خو ما تخپل مور هم خکاری، دا دو هم پرخته لکوم راغلا، کک دسترگو لکنجو نور تا گوری، تلوسی بیا پزڑکی را پاچیگی، یو زل بیا ستر پهلوان خبر پیل کری، خدا زل دی تیر پچیر پا غصه نده، چه آرام ای دی غک درنی چه پیدی، بیا دی هغ بی وفانم را تماخلا، سما کرک دی گلبوی لنامشی، مینا کار نه د حکمت نه د عقل، مینا زړه غواړي او زړه خو لوی پاچاوي، د زړه مینه کې هیواد او خلق نشته، زړه خوړوند وي بس یوازې جانان غواړي. اردوان پاچا پخوا زما دښمن وو، آن د پلار په پاچاهۍ کې وکرکه، ګلپویې تر هغې ډېره کرکه وکړه، په تیره چاړه یې خوک زما ګوګل کړ، خو د ژبې د چړې ټپ یې ژور وو، دغه ټپ زما په زړه کې لا تازه دی. ملکې د کک ورغوڅې کړې خبرې، د نامتو پهلوان لنډ ځواب یې ورکړ، د ګلبوی مینه نه وه د زړه تل نه، له اوله یې دوستي په بل غرض وه، ستا له مټو یې ساتنه د پارس غوښته، ته یې لومه د خپل حسن کې ساتلې، ته یې جال د خپل ښایست کې ونیولی، جنګولې یې د خپل وطن لپاره، چ مراد نور لتا اخیسته نشو، بس هغه شی به پری خود پلار، تا رښتینی مینه هیڅ لیدل نه ده، تا د زړه مینه دل کله لیدلی. د وطن د مورنۍ مینې په خوند دی په ټوپونو خپل زړګی نه دی لیدلی. د هیرمند له مستانه څپو د چیرې د روح جام په شور و شر نه دی څښلی. ته د خپل ټبر په نن جګړې ته ولاړ شه، د خپل ورور د خپل هیرمند ساتنه وکړه، ته د خپل ولس پر سر د ویاړ جوغه شه. چې ساکین جونې دې یاد کړي په بدلو، چې د پیغلو په لنډیو کې اتل شي، هغه وخت به پو د مینې په معنا شي، د ساکین جونو د زړونو به پاچا شي. ایله پو به د ښځمنو په درنښت شي، مورولي او خورولي به در ښکاره شي. هره ساکه به د خپلې مور په شانې پریښته پاکه سپېڅلې در ښکاره شي. دغه کرکه به د زړه څخه ستنه شي. ښځه مینه ده، د مینې سرچینه ده. ښځه ژوند ته یوه ښکلې بهانه ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده. د هستۍ او د ژوندون ښکلې معنی.